دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کوماندو قواوې په عملیاتو کې د کونړ د پاره د داعش د ډلې د اکمالاتو مسؤل نیولې ده. د دفاع د وزارت اعلامیه وایي محمد سعید د داعش دغه غړي د خارج نه افغانستان ته د تروریستانو او د هغوی د کورنیو د غړو د انتقالولو مسؤلیت لري. په اعلامیه کې راغلی دی چې محمد سعید د داعش د ډلې مهم او خطرناک قومندان د جلال آباد په ښار کې په زندان باندې په برید کې هم لاس لري. د جلال آباد په ښار کې په مرکزی زندان باندې د برید مسؤلیت 40 کسان په کې مړه او زخمی شول د داعش ډلې په غاړه اخیسته ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د سروې له مخې د ملک د نفوسو 1.5% خلک په کورونا اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل 10 میلیونه افغانانو د کورونا ناروغي تیره کړې ده. هغه وویل دغه سروې د افغانستان په سلیر دوش ولایتونو کې په 9 زونونو کې شوې ده. د دغه وزارت د سروې له مخې تر ټولو زیاتو کسانو په کابل کې د کورونا ناروغي تیره کړې ده او تر ټولو کمو خلکو په غور او دایکندي کې دغه ناروغي تیره کړې ده. خاغلی عثماني ویل که خلک ټول لازم تدابیر رعایت نکي نو احتمال لري چې هغه کسان بیا په کورونا اخته شي چې یو ځلې دغه ناروغي تیره کړې وي. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی د ایالت د ووهان په ښار کې خپور شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې قریب 10 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او څه باندې 500 خلک د کورونا نه مړ شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان سره د 380 میلیون امریکایي ډالرو وړیا مرسته کوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي دي چې 155 میلیون ډالر د نړیوالې پراختیايي ادارې او پاتې 125 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لخوا برابرېږي چې په افغانستان کې 2.9 میلیون کورنیو سره ضروري کومکونه وشي. د دې مرستنې 100 میلیون ډالر د کرنی سیستم او د خوراکي شیانو په تامینولو لګول کیږي. دا بیان وایي چې د کورونا وایرس د افغانستان په زراعت باندې بد اثر کړی دی او لدې کبره کروندګرو ونه شکر چې خپل ځمکه په وخت وکړي. په خارونو کې هم د خوراکي موادو بای لدې کبله لوړې شوې دي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی ویلی دی دغه مالی مرستې به حکومت د دې جوګه کې چې د نننه په ملک کې د ډیرو کورنیو عاجل اړتیاوې پوره کړي او کروندګر خپل کار کړي ته ادامه ورکړي او کلیوالو ته کارونه پیدا شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. نن د جمو او کشمیر د خود مختاری د امتیاز د ختمولو او د نیوی ډیلی سره د دې سیمې د تړلو 1 کال پوره شو. په دې مناسبت نن زرګونو خلکو د پاکستان په خارونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي. په دغو مظاهرو کې سیاسيونو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو مبارزینو او د تجارتي اتحادیو غړو د هند مقاماتو دغه اقدام چې جمهو او کشمیر د هند حکومت تر کنټرول لاندې کړی دی وغنده. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی او د بارانيو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې تر ټولو لوی مظاهره کې ګډون کړی دی. مظاهره چانو د هند په ضد شعارونه ورکړل او په نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د اوسیدونکو د قضیې په حل کې کومک وکړي. د هند حکومت تیر کال په همدې ورځ د جمهو او کشمیر د خود مختاری امتیاز ختم کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب په لبنان کې د زورور چاودنې نه وروسته چې په پایتخت بیروت کې یو بندر تباه کړی دی نن د چهارشنبه ورځ د ماتم ورځ بللې ده. د لبنان سره صلیب نن سهار په اعلامیه کې ویلي دي چې د سلطنت نه زیات کسان په دې چاودنه کې مړه شوي دي او لږ تر لږه 4000 زخمي شوي دي. چارواکي وایي د دوی په فکر مړی او زخمیان باندې دین هم ډیر شي ځکه چې د دوی عمله په نړیدلو ودانه یو کې پلټنې کوي او خلک د خپل کورنۍ او د غړو او دوستانو پسې ګرځي. د سیشن به دورز د دې چاودنې دقیق علت تر اوسه نه دی سرګند، مګر لبناني چارواکو ویلي دي چې پټنونو امونیم نایتریت د تیرو شپږو کلونو رئیس په دغه بندر کې ذخیره شوی وو. په بیروت کې د امریکا سفارت د خلکو نه غوښتنه دي چې په خپل کورونو کې ووسی، ځکه د راپورټونو له قراره د دې چاودنې له امله زهرجن غازونه خپاره شوي دي. د لبنان رهبرانو ویلي دي چې فوري د تحقیقات وشي. صدر اعظم ویلي دي چې د دې چاودنې مسؤلین به د خپل عمل سزا وویني. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو تازه خبرداري چې چین به د امریکا د دښمن ایران سره د خپل اړیکو په مضبوطولو منځنۍ ختیځ بي ثباته کې دا سوالونه پیدا کړي دي چې بیجینګ به د تهران سره په خپل ملګرتوب کې تر کومه حده پورې مخکې ولاړ شي. پامپیو ویلي دي چې د تهران سره د چین دومره نږدېوالی به منځنۍ ختیځ بي ثباته کې اسرائیل به په خطر کې واچوي، او همداشان به د سعودي عربستان سلطنت او متحده عربی اماراتو ته خطر پیښ کړي. پامپیو دا خبرې د فاکس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. خارجه وزیر پامپیو ویلي دي چې ایران په نړۍ کې د تروریزم لوی سپانسر دولت دی، او د چین د کمونست ګوند د وسلو د سیستمونو تجارت او پیسو د ترلاسه کولو لارې لري چې په سیمه کې خطر زیاتوي. پامپیو زیاته کړی ده چې تهران چې د حزب الله ډلې ته وسلې برابروي، د لسګونو کلونو راهیسې په منځنی ختیځ او نور ځایونو کې تروریستي بریدونه کوي. وایي ایران د تروریزم سپانسر نه ده، بلکې تروریستانو ایران ځبلې ده. او د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزیر الکس ایزاربا په راتلونکو ورځو کې تایوان ته سفر وکړي. چین په دغه اقدام پقار ده، ځکه چې تایوان د چین د خاورې برخه ګڼي. په هغه بیان کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې ده، د امریکا دغه ادارې ویلي دي چې د خاغلی ایزار دغه سفر به د امریکا او تایوان ترمنځ ارتباطات مضبوط کاندي، او د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره به د امریکا او تایوان ترمنځ همکاري پراخه کړي. ایزار د کورونا د ویروس سره د تایوان مبارزه ستایلې ده. ایزار به د تایوان د روغتیا د متخصصینو سره د دې ناروغي په مقابل کې د هغوی د اقداماتو او د طبي او مهمو ټکنالوژیکي تجهیزاتو تهیه کول وستایي. د امریکا د روغتیا وزیر خاغلی ایزار د اپریل په میاشت کې د تایوان د صحت د وزیر چین شي چونګ سره په ټلیفون کې خبرې کړې وې. د تایوان خارجه وزیر ویلي دي ایزار به همدغه راز د خپل سفر په دوران کې د تایوان د جمهور رئیس تاسینګ وینګ سره هم وګوري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورت ته له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی مشروي چې د طالبانو د 15000 زندانیانو د لسنه په پاتې 400 کې هیڅ بهرنۍ تبه نشته. مخکې له دې افغان حکومت ویلي وو چې په دوی کې بهرنیان هم شته. د دغه زندانیانو د خلاصون په اړه لوی جرګه افغان حکومت ته مشوره ورکړي. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
د جمعې په ورځ د ایریدونکو مشورتي لوی جرګه د دې حق نه لري چې حق العبدي مسائل وبخي. خو دا لوی جرګه به افغان حکومت ته د دې مشوره ورکړي چې پاتې 400 طالب زندانیان چې حکومت یې په حق العبدي مسائلو کې ښکیل بولي خوشی کړي او کنه. د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې دا مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ دایره شي. د جرګې ټول جوړښت به د تیرې مشورتي لوی جرګې وي. د دې کمیسون مشر معصوم ستانګزي وویل چې د پاتې طالب زندانیانو په اړه به دا جرګه افغان حکومت ته سلا مشوري ورکړي.
نو دا ډیر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
خو مشورتي لوی جرګه نه یوازې د زندانیانو په اړه خبرې کوي، بلکې له طالبان سره د مذاکراتي پلاوي لپاره هم په بین الافغاني مذاکراتو کې د خبرو او بحثونو لپاره دلیل دوری ورکوي.
تیمی مذاکراتي د ایوار د داخلي جرګه امرای تمام کمیته ها د تماس خاط بشن کې په صورت مستقیم نکات را کې از هر کمیته میگیرن اونا آگاه باشن و وقتی که مذاکرات میرن.
ولسمشر غنی د اختر په ورځ دا جرګه و بلله. زینو مخالفت کودلې، خو حکومت وایي چې د سولې هر خبره له ولس سره شریکوي. بل ورته یو شمیرام وګړي د ولسمشر ترامپ د دې خبرو په خبرګون کې چې د امریکا تر ټاکنو به په افغانستان کې د امریکایي اساکر شتون زیات راکم کړي، وایي چې ترامپ د دا کار په افغانستان کې د سولې په صورت کې وکړي.
د امریکا د اسکر وتل د سولې په صورت کې په سل په سلو کې مثبت غلری نتیجه لري، او د جنگ په حالت کې ان شاء الله کړلای شي چې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتی قواوې د خپل وطن د حریم نه د خپل وطن د امنیت لپاره خپل فعالیت وکړي.
د سلور سو طالب زندانیانو د خلاصون د برخلیک د معلومولو لپاره افغان حکومت د لوی جرګه په داسې حال کې را بولی چې د توحید توافق پر اساس افغان حکومت سلور زره شپک سو طالب زندانیان خوشی کړي. ولسمشر غنی د اختر په لومړی ورځ ژمنه وکړه چې 500 نور طالب زندانیان به هم چې پولیس کې شامل ندي خوشی کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. افغانستان کې د کورونا وایروس د وبا په اړه یو سروې خې چې په دغه هیواد کې نږدې 10 میلیونه کسانو دغه ناروغي تیر کړه ده. د سروې لمخې د کابل د نفوس 3.5% خلکو د ناروغي تجربه کړه ده. لبل خو د کورونا د مثبت په خوده کمیدو وروسته افغان حکومت په دفترونو کې بیرته عادي حالت ګرځولې ده. په مخې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د امیر وختیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د چهارشمې پورس خبر اعلان ته د دغه وزارت لخوا د کرونا د وبا پاړه د شوی سربې په باب د معلوماتو پر مهال ویل چې د دغه وبا لپاره څخه په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه کسانو د کرونا د وایرس ناروغي تیر کړې ده.
مجموعا در تمام کشور در کل نفوس
په مجموعي ډول په ټول هیواد کې د افغانستان د ټول نفوس 1.15% خلک د کرونا پر ناروغي اخته شوی. د سیولوژیکی ټیسټو او یا هغه ټیسټونه چې په وینه کې انټي باډي ښکاره کوي خي چې 1.15% افغانان د کرونا پر ناروغي اخته شوی او دا ناروغي تیر کړی ده.
گذشتندن
د امیر وختیا وزارت دغه سروې تیر میاشت د امریکا د جانز هاپکنز پانتون په مرسته د افغانستان په 9000 کې د 9514 د معنی پر اساس کړي خي چې په کابل کې دغه ولایت د نفوس 15% خلکو د کرونا ناروغي تیر کړی ده. په ختیځو ولایتونو کې 2.9%، په مرکزي ولایتونو کې 4.3%، لویدیځو ولایتونو کې 3.1%، شمال ختیځو ولایتونو کې 2.3%، په دایکنډي او غور ولایتونو کې 1.1% کسانو دغه ناروغي تجربه کړې ده. د دغه سروي موندنې ښیي چې د کلیوالو سیمو پرتله په ښارونو کې په زیات شمېر خلک د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوي، چې په ښارونو کې د افغانستان د نفوس 2.3% او په کلیوالو سیمو کې د ټول نفوس 1.6% خلک پر دغه ناروغي اخته شوي وو. د دغه سروي لمخې په کرونا د ټول اخته شوو 35.3% ښځې او 15.6% سړي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویل چې د سروي به دغه وزارت سره د کرونا د ناروغي په وړاندې د نورو پلانونو په چمتو کولو کې مرسته وکړي.
ای سروي به ما کومک میکنه در
دا سروي بوک سره د راتلونکو میاشتو په پلانونو کې د کرونا د وایرس د دوهمې سپې په مخنیوي کې د تشخیص د ظرفیتونو په لوړولو د پوهاوی پروګرامونو په پیلولو او د هیواد په کچه په روغتونونو کې د خدماتو کچه په لوړولو کې مرسته کوي.
کافي داشته باشیم.
د عامې روغتیا وزارت سرپرستویل چې د اختر وروسته د کرونا د وایرس مثبتې پیښې نه دي زیاتې شوي، خو هغه خبرداری ورکړ که چیرې خلک د دغه وزارت سپارښتنې مراعت نه کړي نو پر کرونا د بیا اخته کېدو امکانات یې شته دي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د تشخیص 19 لابراتوارونه فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت دا سروې په داسې حال کې اعلان کړی چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د کار مهال ویش د کرونا د وبا د پیل وړاندې حالت ته بیرته ګرځولی دی. د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواکه کمیسیون وایاند فرید احمد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کابینې د تیرې ورځې د پریکړې له مخې اوس دولتي مامورین سر له نن ورځې څخه په اونۍ کې شپږ ورځې کار کوي.
روز گذشته کابینې جمهوري اسلامي افغانستان
تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې په دولتي ادارو کې بیرته عادي حالت ته د کار د بهیر د ستنولو په اړه وړاندیز منظور کړ چې له مخې سر لنن ورځې څخه د ملکي خدمتونو ټول کارکونکي د شنبې څخه تر چهارشنبې پورې د سهار له 8 بجو څخه د مازیګر تر 4 بجو او د پنجشنبې په ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 1 بجې پورې د تیر په سیر خپلو کارونو ته حاضریږي.
په افغانستان کې د روان 1990 لمریز کال د پیل سره سم ټول دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه د کرونا وبا خپرېدو د مخنیوي لپاره تړلي شوي وو، خو د کوچني اختر وروسته افغان حکومت دولتي دفترونه بیرته پرانیستل او مامورینو پکې په نوبتي ډول کارونه پیل کړل. افغان حکومت په ټول افغانستان کې نن پوهنتونونه هم پرانیستل، خو تر اوسه د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه یې نه ده کړې. افغان حکومت وایي چې د کابینې په بله غونډه کې به د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو باندې غور وشي، خو د عامې روغتیا وزارت د لومړنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو سره مخالف دی او وایي چې که ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي نو یوازې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
نړیوال بانک له افغانستان سره د 380 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي او ویل دي چې د مرستې په بیوزل کورنیو د کورونا وایروس ناروغي اقتصادي اغیزې کمې او غذایی خوندیتوب پیاوړی کړي. افغان حکومت وایي چې په دغه پیسو باندې ملي د سرخان پروګرام له لارې میلیونونو بیوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرستې وشي او همداشان د کرنې او غذایی خوندیتوب په برخه کې بیړنۍ پروژې به عملي شي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
نړیوال بانک له افغانستان سره د 380 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر مهال ویلي چې پر افغان کورنیو او ټولنې د کورونا وایروس ناروغۍ د اغیزو کمولو د مرستې پروژې د تمویل لپاره 280 میلیون امریکایي ډالرو له جملې 115 میلیون د نړیوالې پراختیا ادارې او 115 میلیون ډالر یې د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا برابرېږي. د نړیوال بانک په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې راغلي چې د مرستې په افغانستان کې 90% اړمنه او بې وزل کورنۍ د ملي د سرخان پروګرام په چوکاټ کې تر پوخ خلاندې ونیسي او سباندې 3 میلیونه هغه کورنۍ به ترې برخمن شي چې ورځنی عاید یې 2 ډالر او یا تر هغه ښکته دی. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د نړیوال بانک د دغه مرستې په اړه امریکا غږ ته وویل
اجرایوي بورډ هغه د ملي د سرخان لپاره بودیجه تصویب کړله چې 280 میلیونه ډالر ده او په هغه کې 200 تقریبا څلور څلوېخ میلیونه ډالر په خپل بودیجه باندې لګیږي چې خلکو ته به وزلو خلکو ته به غذا او دسترخوان او خوړه ورکي او شپږ دېرش میلیونه ډالر په خپل د بودیجه په تطبیق باندې مصرفيږي. نو دغه پروژه پروند نړیوال بانک د اجرایی بورډ لخوانه تصویب شوله.
خاغلی مسجدی زیاته کړه چې نړیوال بانک دغه مرستو مدیریت په غاړه لري او افغان حکومت یې د ملي دسترخوان په چوکاټ کې مصرفوي. نړیوال بانک په افغانستان کې له بیوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې د بودیجه په داسې حال کې تصویب کړي چې د افغانستان ولسی جرګې په دغه پروګرام کې د فساد او پیسو د ضایع کېدو د اندېښنو له امله هغه رد کړی دی. د دغه جرګې غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستې لویه برخه د مفسدو کړیو جیبونو ته تللې ده.
نو بار بار سیګار او دنیاوال چېغه وچ نظام کې چې د فساد دی، مفسدین دي، دا نظام فاسد دی، رشوت خوري پکې ده، په میلیارډونو ډالر پکې سالانه فمل کیږي. نو ځوی خوانه خارجيان دا داګانم کوي د بلې خوانه بشری پمرستو په نامه باندې چې دی نظام او حکومت مرکزی حکومت سره کومک کوي باید ولسی جرګې دا تشویش او د نیمګړی ځان سره په نظر کې نیولې وای چې دو کله چې ولسی جرګې دا موضوع رد کړي وي باید دا یو خاص میکانیزم د مخې ور کړي وي.
خو د افغانستان جمهوریت ریاست ټینګار کړی چې د ملي دسترخوان پروګرام به په شفافه توګه تطبیق کړي او له هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې په دغه پروګرام کې فساد کوي. په عین حال کې نړیوال بانک په افغانستان کې د کرنې او خوړو د خوندیتوب د بیړنۍ پروژې د تطبیق لپاره له افغانستان سره د 100 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي او ویلي دي چې د دې پروژې موخه د خوراکي توکو د سیمه ایزو محصولاتو زیاتول او د مهمو سوداګریزو خوراکي توکو لکه غنمو چې د 80% افغانانو اساسي خواړه جوړوي د محصولاتو د کچل وړول دي چې ور سره به د خوړو خوندیتوب هم پیاوړی شي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی ویلي چې دغه مالی مرستې به افغان دولت د دې جوګه کړي چې د اکثرو افغان کورنیو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا ډاډ رامنځته کړي چې افغان کروندګر د خوراکي توکو تولیدولو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې واردات او صادرات له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د مرستې به د کرنې له سکتور او افغان بزګرانو څخه د ملاتړ په برخو کې ولګول شي.
حدود 100 میلیون ډالر بر دو سال بر تطبیق
په دوه کلونو کې د دغه پروژې د تطبیق لپاره شاوخوا 100 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې ده چې ټاکل شوې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره چې د خلکو اصلي خوراک دی پر بزګرانو باندې اصلاح شوی تخمونه وویشل شي او په عین حال کې د تولیداتو د زیاتوالي لپاره د اوبو لګولو یو لړ پروژې لکه د اوبو لګولو شبکې او د تورت نورې پروژې په یو شمیر ولایتونو کې تطبیق شي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل شي.
تطبیق عملی شه تا باعث افزایش حاصلات شه.
ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د افغان حکومت او نړیوال بانک لخوا به په رسمي ډول د تړون له لاسلیکولو وروسته په ولایتونو کې دغه پروژې د تطبیق چارې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
افغان سرحدي مقامات وی چې پاکستان د چمن سپین بولدک بندري لار بیرته د مسافر پر مخ تړلې ده. یاد لار تر وګد ځن او د افغان او پاکستاني سرحدي قوت ترمن تر جګړې وروسته پرون ورځ پرانستل شوی و چې په ترڅ کې وزارتانه پاکستان او شپږ وزارتانه هم افغانستان ته پر یاد لار داخل شوی. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورت لري.
اول ټکان دی وکړه خلک پر شول نه دلته خلک پر موږ باندې ډیر سول.
افغان سرحدي سرتیری د هغې جګړې کې ساکي چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو له کبله له پاکستاني لوري سره د لوی اختر په شپه رامنځته شوی و. تر یادې جګړې وروسته چې د چارواکو په وینا 15 ملکي افغانان پکښې وژل سوه او تر 500 نور زیات پکښې ټپیان سول، پرون د لومړي ځل لپاره زرګونه افغانان او پاکستانیان خپلو هیوادونو ته له یادې لارې څخه تیر سول. افغان سرحدي مقامات وایي چې پاکستاني لوري تر جګړې وروسته د باور د پزاد رامنځته کېدو لپاره دروازه د یوې ورځې لپاره پرانیستې وه، خو یادلار نن بیرته تړل سوي او سلګونه مسافر په چمن او سپین بولده کې د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي.
دروازه دواړو طرف ته خلاصه سوه چې تقریبا 6409 نفر افغانستان ته را داخل سوله او 2215 نفر پاکستان ته پر تذکره او شناخته کارت او پاسپورت باندې واوښته، چې د دې جملې څخه 21 نفر پر پاسپورت باندې واوښته. نو بعدی ژمنه شفایی وکړه چې موږ د اسلام آباد سره خبره کړې ده چې باید دروازه د درو ورځو دپاره، یعنی په هفته کې درې ورځې باید د خلکو پر مخ باندې دواړو طرف ته خلاص شي.
په موږ ته د مشرانو خو امر نه و کنې موږ به نور هم پر مخ تللي وای، خو مشر امر وکړي چې ټکان بند کړي، موږ په هغه ګړي ټکان بند کړه.
دا محل د چمن سپین بولدک تر منځ د دوستۍ پر دروازه د پاکستاني سرحدي ملیشو حضور زیات نه تر سرګو کیږي، خو لا هم په سیمه کې د جګړې اغیز پر خپل ځای پاتې دی. بلې خواته پاکستان ته تلونکي کسان وایي چې د لارې بندېدو لګڼو سن سره مخ کړي، په دوی کې ځینو د درملنې او ځینو هم د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته د تاګ نیت کړي.
پرون د چمن سپین بولدک د سرحدي بندر دغه دروازه د مسافرینو پر مخ باندې خلاصه و چې تر 2000 پوری پاکستان طرف ته مسافرین اوشي دي او تر 6000 هم اضافه افغانستان ته داخل شوی دي. نن هم په سلهاو مسافرین په چمن شارګوټي کې او دغه راس پسپین بولدا کې د لارې وخلاصون ته منتظر دي. د افغان کمیساری مقامات وایي چې له پاکستانی لوري سره ناشته کړي، خو لا هم مطمئن نه دي چې پراتونکو کې به دغه دروازه پرانیستي وي او کبلا هم د اوږدې مودې لپاره د مسافرو پر مخ باندې بند وي.
دغه سترګې مې د یو میاشت کې سترګې مې درکې دغونده وایي نه چې سترګې چا چې مال دا پاکستان ته ځان ورسوم، هلته یوه دانه زوی دی خوري برابر وي کې دوا برابر وي کې
مریض لرو ښه لرو بد لرو، اخواته مو کورونه دي، دی اخواته مو کډې دي، اخواته مو خپلوان دي، نو دا خدای نه کېږي.
افغان سرحدي مقامات وایي چې پاکستان له تیرو څلور میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک لار په ظاهره د کورونا ناروغۍ له وجې تړلې وه، خو پر قاچاقي او غیر قانوني لارو باندې د زیاتو پیسو په بدل کې یې لسګونه پاکستاني وګړو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. ولسي افغانان هم له پاکستان څخه د ښه ګاونډیتوب تمه لري او وایي چې د عامو خلکو پر مخ دې د تګ راتګ ستونزه هواره کړي.
پاکستان سم دا غوښتنې زموږ سره ښه ژوند وکړي، ښه ګزاره وکړي، بارډر موږ ته خلاص کړي، موږ پر واوړو را واوړو کریبا ماته مابین سره پاتې کړو، رابط موږ ته نشته سره سره تللی نشو، راویستلی نشو. زما خپله لور هلته دا سوی میاشتې بنده دغسې پاتې ده چې پرون مې حرکت را وکړي، نن راته هغه ورته بارډر بند دی.
د سپین بولدک او چمن د لارې پر سر د رامنځته شوي جګړې په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال او د تحقیقاتي پلاوي مشر صدیق الله فهیم تیره ورځ په کندهار کې ویل چې پر افغان خاوره د پاکستان برید د نوموړي هیواد د بد نیت یو مثال دی، خو افغان ځواکونو یې په میړانه دفاع کړې.
خو موږ د هر سر سره روابط غواړو، اما یو شی ته واضح غواړو، که څوک زموږ سره دوستي کوي کاملا موږ د هر فرد سره د هر ملک د هر کشور سره همسایه وي، که د نه د بل کشورې موږ د هغه سره همسایه توب غواړو، ولې که څوک جنگ کوي به بالمثل عمل ورسره کوو، جنگ ورسره کوو.
لا هم نه معلومه چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار به کله بیرته په خوانی حالت راګرځي. خو افغان سرحدي کمیساری وایي چې پاکستانی لوري په اونۍ کې د درې ورځو د پرانیستل کېدو ډاډ ورکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا تلویزیون، سپین بولدک، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کارګرانو نړیوال سازمان یا ایلو د هغو کموم رو ماشومانو د قانوني او بنیادی حقوقو د خوندي ساتلو لپاره نوی قانون منزور کړی دی چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې سخت کارونه کوي. له ژنیو نه د خبریالې لیزا شلاین رپورټ خلاصه
تاسو سید سلیمان شاوري. دا ماشومانونه د شاقه کارونو د ناخستلو نړیوال کنوانسیون په ټوله نړۍ کې منظور شوه. لومړی ځل چې دغه سازمان په یو سلو واتیا کلن تاریخ کې غړو هوادونی کم عمره کارګرانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون تصویب کړ. د کارګرانو نړیوال سازمان وایي چې دا وخت د نړۍ په مختلفو هوادونو کې برابر 150 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، چې له دې جملې نه 3 میلیونه ماشومان د ډیرو ناوړو او خطرناکو شرایطو لاندې خواري او مزدوري ته اړ کیږي. د کارګرانو د نړیوال سازمان عمومي رئیس ګای رایډر وایي چې د ماشومانو د کار د نړیوال کنوانسیون د منځوري او د حکومتونو لخوا د توشي مطلب دا دی چې پس له دې نه به ټول هغه کم عمره ماشومان چې د ناوړو او سختو شرایطو لاندې خواري او مزدوري ته اړ کیږي بنیادی او قانوني حقوق به خوندي ساتل کیږي. ګای رایډر امریکا غږ ته ویل:
In the past it has too often been the lot of children to be used to fight in armed conflict.
But the slaves forced to work in the drug trade or in the production of child sexual abuse material. جنگ کې شاملول لپاره استفاده کیده. او یا به غلامان په تیل پلورل کېدل، او یا به په جبر د تړ کېدل چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې کار وکړي، یا به د جنسي تیری کار کېدل، او یا به د اوږدو ساتلو لپاره په داسې شرایطو کې کار کاو چې د زهرجنو او خطرناکو موادو د موجودیت وجه به ژوند له خطر سره مخامخ شوی. د نړۍ په هر هیواد کې د دې ډول ناوړه اعمالو غندنه کیږي، او په نړیواله کچه د ماشومانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره هم مقررات وضع شوي وو، خو په ځینو هیوادونو کې پر دغو قوانینو باندې سم عمل نه کیږي. ګایډر زیاته کړه چې د نړۍ حکومتونه باید د دغو مقرراتو نه د سرغړونو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر ونیسي. له شاقه کارونه د ماشومانو د خوندي ساتلو او د هغوی د ازادۍ حق د خوندي ساتلو لپاره باید حکومتونه اقدام وکړي. ګایډر پر حکومتي او دولتي مشرانو باندې غږ وکړ چې د کم عمره ماشومانو د قانوني حقوقو د خوندي ساتلو د کنوانسیون غوښتنې دې تطبیق کړي. وروسته له هغه چې په 1999 میلادي کال کې د کارګرانو نړیوال سازمان د کموم رو ماشومان د حقوقو نړیوال کنوانسیون منزور کو، د 2014 میلادي تر پای پورې په نړیواله کچه د ماشومان نه په جبري توګه د شاقه کارونو پیښې تقریبا 40% کم شوې. خو د افریقا په شمول په ځینو جغرافیایي حدودو کې د 1300 کلونو په موده کې بیا له ماشومان نه په زور د کار اخستلو پیښې زیاتې شوې دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ د افریقا په نیمه وچه کې شمیرې د نړۍ د نورو سیمو په پرتله لوړ دی. د کارګرانو د نړیوال سازمان رئیس په دې اړه امریکا غږ ته یو ځل بیا ویل:
Just over 72 million African children are in child labor, and of those 31.5 million in hazardous work. The prevalence rate then is nearly 20%, nearly 1 in 5 African children are in child labor. Seems to have stalled in Africa.
یو د 10 میلیونه ماشومان د خطرناکو شرایطو لاندې خواري او مزدوري کولو ته اړ کیږي. دغه پیښو کچه 40% لوړه شوې ده. خلاصه دا چې په هرو 15 افریقایي ماشومانو کې یو ماشوم خواري او مزدوري کوي. دغه پیښې د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د افریقا د فارس صحرا په هیوادونو کې زیاتې شوې دي. د کارګرانو د نړیوال سازمان رئیس له امریکا غږ سره د مرکې په دوران کې دا اندېښنه هم وښودله چې سکهال د کورونا د کونونس او با د خبرېدو په وجه د کمومره کارګرانو د حقوقو او د ماشومانو د کار اخستلو د پیښو د زیاتېدو په اړه تشویش لري، ځکه چې په نړیواله کچه بیروزګاری زیاته شوې ده، او هر څومره چې خلک د خپلې نفقې او روزی د پیدا کولو ناجزیږي، کم عمره ماشومان به بیا د سختو شرایطو لاندې کار کول ته ورتنبه کیږي او دا یو واقعي خطر دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.